نیمه نړۍ
خسر به میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
دغه یو رواج همیشه ستا د جرګي کور کې پیدا شوی او کچې پیدا شوی دا جرګي پیدا شوی دا وای سره چې پیدا کیږي بل اورز وی جرګي ورک
نورزیا صافی نومیږي وای په یو شمیر کورنیو کې چې کله جلی نړۍ ته راځي د پیدایښت له امغې لومړۍ ورځې څخه د دې حقونه ورنه اخیستل کیږي د تاسو په نظر ولې په یو شمیر افغان کورنیو کې لور ته له امغو لومړیو څخه دا احساس ورکوي چې ته په خپل زړه د ژوند کولو حق نه لري ان تر دې چې د یوې موضوع پاکله د نظر ورکولو اجازه هم نه ورکول کیږي او دا کار کومې بدې پایلې لري نن په همدې اړه خبرې کوو ملتیا مو وکړي قدر من اوردونکو دی اکثره کسانو په باور په افغانی ټولنه کې ځینی خلک لورته دی هغه خپل اساسي او شرعي حق هم نه ورکوي کله ک جلی غواړي چې په مخبره لځان څخه دفاع وکړي او د کورنۍ ظلم ته غاړه کې نګدي بی لحاظه او سپینستری بلل کیږي خو کې په پټه خپل هرڅه وزغمل دی عمر تر اخره به داسې ژوند تیروي چې د دې په خواخه نه وي د کابل ښار یو تن اوسیدونکی عاشق لاوی چې دا کار د کورنۍ د غړو ترمنځ د عقدې لامل هم کیږي
سره ډیره وګروپ افغانی ټولنه کې نظر د نارینه او په پرتله خزینه او ته دومره وخت نه ورکول کیږي هغه که په هر ډول کې ده مثلا کور کې وی تر ډیره بي ځای په غوسه کیږي کدي خراب شوی وي یا مثلا ټکرای نه وي یا هم مثلا نور هغه حقونه دي چې ورنه اخیستل شوی دي د زوی او د لور ترمنځ تعبیر ډیر شوی دی او تبیز دي چلند ورسره کیږي لکه د انتخاب په برخه کې هم ورته وخت نه ورکول کی کله چې کوژده ورته کوي انتخاب په برخه کې ورنه پوښتنه نه کوي ځینې نورې برخې دي چې هم ورنه پوښتنه نه کیږي زما پاند له خور او لور سره باید تبیزي چلند ونه شي وخت ورته ورکړل سي تر څو هغه هم د خپل حقونه چې دی لغو خبر خمنس او دی یو انسان په سترګو ورته وکتل شي تر ډیره چې ما د خپل سترګو لیدلې حال ده یو انجلی لا په نوې په ځواني راغلی وی هغه په خو بده خبره نه وی په غټولنه کې چې د انتخاب اجازه هم نه وی خپل خبره هم نه وی ولیدای کوشش د کړي وی د یو چات پونم کړي وی د افغاني ټولنه کې خوشتاش ته خو په پښتنه ټولنه کې به بيخي زیاتی دی ورزخت ورته نه ورکول کیږي زوی لکه څنګه چې اولادونو ته باید فرق ونی شي لور ته هم په لوړ سترګو وکتل شي او د نارینه او په سیر ورته پوښتنی وشي هغه که په انتخاب کې وي هر برخه کې وي او زما دې تر څنګ باید خپل حق ورکړي حق ورکړي تر څو دوی هم خپل ټاکنه کې رول ولوبوي او هر څه سی کوي خپل خوخه وکي
د کابل ښار اوسیدونکو نورزیا وایي چې په یو شمیر کورنیو کې دا دود ګرځېدلی چې د لور په پیدا کېدلو په خبرې وی وی له لومړۍ ورځې وی وی ترغه چې ودیږي له نوموړي سره مې مرکه کړې هغه وایي چې د لور په پیدا کېدلو خفه کېدل بیا له زوی سره دغه فرق کول د ناپوهۍ او سواد څخه د لرې پاتې کېدلو پایله ده
که هر ولایت کې وی هر ولسوالۍ کې وی هر مثلا کونجو هغه کې تی وی دغه یو رواج همیشه ستا د جرګي کور کې پیدا شوی او کچې پیدا شوی دا جرګي پیدا شوی دا وای سره چې پیدا کیږي بل اورز وی جرګي ورک وی ورکر بیا چې پیدا شو خو تر اخره پر کوم ورځ نه چې دا پیدا کیږي تر څو چې مر کیږي بس دغه یو خبره وی دغه وی ور سره دي هر کار وستي وی ور سره وی مو خبره دا چې دا جنکای چې افغانستان کې پیدا کیږي دا اول نه بدبختی سره پیدا کیږي وی نه بدبختی کلمه ده نو
الا ته تاسو څنګه نه
خو دغه دا مونږه جامعه مونږه جامعه چې دا تر څو چې مونږه دغه خپل ځان هم دغه خبره د مشرانو خبره چې خپل لاس او چپه خلاص مو پیژندل هم دغه یو خبره ده چې هم دغه دی وی خبره ده نو دا چې شه د مونږ تاسو د ټول مطالعات په هر اخ کې وکړو یی مونږ تاسو جامعات ته دا مرتله را جامعه ده یعنی تل چې وګوري یو کور کې مثلا کاله پیدا کیږي په خو وختو کې څنګه واړو هغه وختو کې اوس خو ډزې دا خبره چې دی دون آزاد نه دي نو موږ ډېر وړو چې چا کاره به دوی پیدا شو ډزونه به یې کول د خوشحالیانو پیاله دستمالونه ورکوي خلکو ته شیرینۍ توضیح کوي داسې کوي خو چې کله جلکۍ پیدا کېدو نو هېڅ خبره به م نو دغه وی وی و نو هېڅ خبره به م نو
کله چې یوه نجلۍ خپله دا مسایل اوري د کور له نږدې غړو نه چې مثلا اول خو چې پیدا سوله په دې باندې تاسې خبره وی کېږي خو هغه وخت دا ماشومه د نه پوهېږي کله چې دا غټه کېږي مثلا شپږو کلو اوو کلو بیا ورو ورو غټېږي په دې باندې نور محدودیت هم لګېږي چې مثلا ته به مجلس ته نه راځې ستا غږ به لوړ نه وي له حویلۍ یا له کوټې باید ته غږ راونه وځي هره موضوع کې باید ته خبرې ونه کړي دغلته روحان څومره د نجلۍ دوی ځپي
دا سل فیصده نجلۍ ځپل کېږي ځکه چې دا خو بالکل بېخي هغه دود ده چې جلکۍ باید مجلس ته رانهسي جلکۍ باید خبرې ونه کړي څومره هم ډېر وي په یو مجلس کې یو تصمیمګیري کې وي نو هغه جلکۍ ته هېڅ اصلا دوی اهمیت نه ورکوي چې دا خپله ده تا د خپل د ژوند تصمیم ونه کړي نو دا سل فیصده د روحي له لحاظه ځپل کېږي موږ اکثریت نحن وی فی ساده خزی په افغانستان کې ټول روحي رواني مشکلات لري ولی دوی همیشه ځپل سوي دي اوس نو یعنی نو مینه سم ځینې ولایت ته تللی یم چې هلته جنوکۍ د خپل دسترخوان په سر ناراضي یعنی مور او پلار ناست دي ورونه ناست دي خو جنوکۍ په هغه دسترخوان باندې نه راځي هغوی بېله مغه اشپزخانه انګان دي خو بیخي انګان څوک توجه نه کوي چې آیا تا ډوډۍ وخوړو که دی ونه خوړو ناست دي مور دی و که نه په هر برخ چې مونږ دا موضوع مونږ مطالعه وکړو ښځې ډېر روحي له لحاظه ځپل کېږي دلته
بله کله چې دا بیا ودیږي د خاوان کور ته ځي هلته هم له ورته مشکل سره مخ کېږي یو موضوع دې ته ویل کېږي چې باید د کور کارونه وکړې ماشومان وروزي نو نور په تصمیمو کې ته کار مه لره دلته بیا له څه ډول حالت سره مخ کېږي
هلته خو لا پسې یعنی بې ارزښت کېږي هلته خو لا پسې څوک ورته وخت نه ورکوي چې مثلا خبرې وکړي وخت حتی دونه وخت دې ته نه ورکول کېږي چې خپل اولاد حتی د کالیو انتخاب ورته وکړي نور خو لا پرېږده چې وایي بس کله مثلا د خپل اولاد ته کوم کالي چې شی اخلي وایي ته لرې ساته کښېنه مونږ خپله پوهېږو کار ته ښځه یې ته چې کاره یې چې خبرې وکړي نو داسې موضوعات مونږ ډېر لیدلي دي ګرځو حتی خپلو خپلوانو کښې مونږ دا موضوعات لیدلې ده نو چې ښځه کله چې ودېږي نو هلته خو لا نور هم ځپل کېږي نور هم بې ارزښته کېږي څوک یې خبره نه اوري انګانو ته چا دونه ارزښت نه وایي کې حتی پوښتنه نه کېږي وشکه چې تا خو ډوډۍ د هغه کوټې ته راوړو ټول دلته ډوډۍ وخوړو او ته نه وایي آیا ډوډۍ دې وخوړو ناس دې مور دی و که نه دونه سوال وشکه نه کېږي که څه شی ورته پاتې وو هغه به وخوري که پاتې نه وو نور د هغې د ګېډې څوک سوال هم نه کوي
په کورني چاپېریال دا موضوع بیا څومره بد اثر کوي
دا سل فیصده یعنی بد اثر کوي هلکه څونه عمر کم وي هغه تصمیمګیري کښې ورته اهمیت ورکول کېږي د همدغه ځینمنشه نیسي چې مثلا ګوري چې کور کښې ښځې که خویندې دي که مور یې ده که مثلا ګرانداره ده دا ارزښت نه لري نو دا همیشه دا واړه ماشومان هم چې دي هلکان دوی ځان ډېر بره ګڼي په هره خبره کې او دوی همیشه په همدغه روزل کېږي په همدا موضوعات چې بله ورځ مثلا خپلې ښځې ته خپل لور ته خپل هغه آینده نسل ته دوی ارزښت نه ورکوي نو دا د وړوکیتوب نه دغه روزنه ورته کېږي
د یوې لوستې په صفات به د تاسو مشوره دا ډول کورنیو ته څه وي چې هغه له ابتدا نه چې نجلۍ نړۍ ته راځي تر هغه چې ودېږي ارزښت نه ورکوي دوی ته څه مشوره لرې
زه دغه مشوره لرم دوی ته چې که نجلۍ ده که هلک ته خدای پاک پخپله پوهېږي پخپله ورکوي یعنی دا د وګورم دا د خدای له طرفه ده مونږ تاسو کښې هېڅ هغه نه لرو نقش پکښې نه لرو دوی چې کله خپل کورنۍ ته ارزښت ور نه کړي خپل دا د کورنۍ خوشحالیانې ډېری وخت همدغه موضوعات اخلي دوی نه شي کولی چې خوشحاله ژوند وکړي په واړه واړه موضوعات جنګ کېږي دعوې کېږي نو چې دوی خپل دغه اولاد پرېږدي درس ته خپل هغه یعنی مثلا خپل ښځې ته خپل حق حقوق اسلامي حقوق ورته واکړي دغه حقوق اسلامي چې دوی ته تطبیق شي دوی ته اصلي حقوق اسلامي ورته ورکول شي کورنۍ به ډېر خوشحال وي او هېکله پکښې کړکېچ به منځ ته نه راځي او دوی همیشه یعنی خپل ژوند کښې به موفق وي
میرمن سیما ستانکزی چې خپله ورور نه لري وای مور پلار ته دومره په درد دوا شوی چې په خبره څو نارینه اولادونه هم هغه کارونه نشي کولای چې دی په یو ځان خپلې کورنۍ ته ترسره کړي دي. له غلستان اکزی سره مې هم مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
دا هر څه زمونږ دغه یو شمېر کسانو ناپوهي څرګندوي چې د جلیانو په مقابل کې حساسیت ښیي. په داسې حال کې که یو ځلې دوی له ځان نه پوښتنه وکړي چې دا زه چا نړۍ ته راوړی یم، چا نهه میاشتې په خپل ګېډه کې ماته ځای راکړی، چا له ما سره بې خوبۍ تېرې کړي دي، چا له ما سره خپل تور سر سپین کړی دی، چا ماته شیدې راکړي دي، نو بیا به هغه وخت ورته څرګنده سي او دغه حساسیتونه به د یوې نجلۍ په وړاندې ونه لري. په هر حال دقیقا دا موضوعات نه یوازې په کلیو بانډو کې بلکې په ښارونو کې هم ډېری کورنۍ دي چې نجونو ته ارجحیت نه ورکوي، خو زیاتره علاقمند دي دي چې باید خلک ماشوم ولري او هغه د کور واکدار ګڼي، هغه د کور صلاحیتمند ګڼي، هغه د میراث په برخه کې خپل راتلونکی ځایناستی ګڼي. نو ځکه دوی بیشتر او ډیری وخت په دې باندې تمرکز کوي چې باید یو خلک ولري. حساسیتونه له همغه پیل نه یعنی شروع شوي دي، او ځینې وخت زه په دې کې میندې هم ګرمې ګڼم، ځکه دا میندې نه باید مثلا خپل اولادو ته داسې انګېزه ورکړي. ګوره په ډیری مواردو کې میندې هم دې موضوعاتو ته لمن وهي، مثلا هغه هلک ده څه مه کوه، هغه مثلا خپل لور همیشه ښکوي، تهدیدوي چې ته یوه جلۍ، ته نه باید داسې وکړې، ته نه باید په داسې حال کې چې خپله مور هم یوه جلۍ ده. له همدې ځای نه مثلا موضوع را شروع کېږي چې آیسته آیسته مثلا له همغه ماشومتوب نه مونږ نارینه ماشوم ته په ذهن کې دا ورکوو چې ته له یوې جلۍ نه برتره یې، ته د تا مقام ستا شخصیت ستا موقف په کورنۍ کې تر یوې جلۍ لوړ ده، او هغه هم همیشه له همدغې نه سو استفاده کوي او همیشه له همدې ذهن له همدې ایډیا سره غټېږي او تل د جلیانو یا د ښځینهو په وړاندې له تاوتریخوالي نه کار اخلي. دا ستونزه یوازې په کلیو بانډو کې نه، په ښارو کې هم مونږ شاهدان او د لهغه ماشومتوب نه مثلا دا انګیزه دوی ته ورکول کیږي او دوی د مغه لپاره همیشه ځان تر انجونو پیاوړي کړي.
بله، کله چې انجلۍ نړۍ ته راشي لغه روس نام ځینې قویدات په دې باندې وځ کیږي، مثلا مجلس کې نه پریږدي چې کینی وای ته انجلۍ، په ډیر وړکی سندې ته ټیکرای ور پر سر کوي، په عامه خبره ساتر کوي چې ته باید کور کې اوسې، باید غږ دې پورته نشي ځکه انجلۍ. په دې اکل څه وایې؟
دا ټول زمونږ هغه غلط افکار دي، هغه غلط ایډیاوي دي، هغه غلط مفکورې دي چې له ماشومتوب نه مونږ په کور کې د ترویجو د رایج کوو، دا مثلا همغه انګیزه ورکوو. کینی هغه ماشوم ذهن پاک ده، کنارینه ده، خزینه ده، ده هغه ذهن پاک ده، هغه په دې موضوعات نه پوهیږي. دا مونږ غټان یو څه ته د انګیزه ورکو، همغه د څه مونږ دا له همغه انګیزې سره راغټوو. د جلی حق ده ده او د هلک حق ده ده، جلی باید همیشه خاموش واوسي، جلی حق نه لري غږ خپل اوچت کړي. زه په ډیری مواردو کې په ډیری ځایو کې ما لیدلی دي چې ډیری نجونې د دې موضوعاتو قرباني شوي دي، یعنی دوی د خپل ژوند په اړه مثلا تصمیم نسی نیولی او کورنۍ ته ډېره په دې کې تصمیم نیسي ځکه هغوی ته د صلاحیت نه ورکول کېږي. سره له دې چې مونږ شکر الحمدلله مسلمان یو، او هغه اسلامي موضوعات هم بیا دلته مثلا په ځینو مواردو کې مونږ په نظر کې نه نیسو، بیا هلته مونږ فرهنګ کلتور دود دستور کلچر ته مراجعه کوو، د هغه نه بیا استفاده کوو. خو په هر شکل سره مونږ غواړو چې ښځه له حق ماشومتوب نه منځوي کو، او له هغه ماشومتوب نه دیدې د ژوند دایره ورتنګه کو، او دیدې ذهن په همغه شکل سره عیار کو چې بله ورځ هغه هم مور کیږي، د هغه هم په همدې انګیزه باندې چې مور د اخترې روزلې ده همدا انګیزه یې ورکړې، هغه هم بیا راتلونکي کې همدغسې انګیزه لري او د زوی او د لور ترمنځ متفاوته چلند ترسره کوي.
بله، کله چې بیا د واده مرحلې ته رسیږي، کله که خواستګار راځي نو له دې نه پوښتنه نه کیږي چې آیا دا نفر چې راځي دا ته غواړي نه غواړي، دغلته هم دې ته د یو جنس په سترګه باندې کتل کیږي، البته د خلکو په خبره. دلته بیا څنګه ده؟
بله، چې ډیره مواردو کې خزینه تصمیم د دې نه لري له دوی نه مثلا پوښتنه نه کوي. په داسې حال کې چې لنګار د شریعت نه هم که مونږ ووایو په شریعت کې هم ویل سوي دي چې تاسو باید له خپل لور نه پوښتنه وکړئ چې آیا هغه راضي ده که نه ده، ځکه تاسو نه یاستئ چې له طرف مقابل سره ژوند کوي، بلکې ستاسو لور ده چې له طرف مقابل سره ژوند کوي. نو د هغې نظر شرط ده چې باید پوښتنه وسي. خو بیا دلته مونږ شریعت بیا نه منو، بیا دلته مونږ هغه خپل پښتني دود دستور کلچر ته مراجعه کوو او وایو چې نه، دا زمونږ فرهنګ نه ده، دا زمونږ دود نه ده، دا زمونږ کلچر نه ده. مونږ که داسې یو څه وکړو نو مونږ پورې خلک خاندي، مونږ پورې ولس خاندي. زما ډېرې ملګري دي چې د دې موضوعاتو قرباني شوي دي. زه هره ورځ وایم که چېرې تا په سر کې خپل غږ اوچت کړی وای چې زه دغه سړی نه غواړم، نه غواړم څه ژوند وکړم، نن به نه ستا ژوند خرابه وه او نه به دغه سړی ژوند خرابه وه، ځکه دوی دواړه قرباني کېږي. یوازې دلته اوس نجونه قرباني کېږي نه، هلک هم قرباني کېږي.
په یو شمېر کورنیو کې چې بیا کله ودیږي، حتی د خسر په کور کې چې دا انګورمي دومره اجازه نه لري چې هغه ډوډۍ چې کومه دې تیاره کړي راسي په دسترخوان کښېني، په شریکه له نورو سره وخوري. څوک پوښتنه هم نه کوي تا څه خوړلي که دې نه دي خوړلي. دلته بیا څومره بد تاثیر په کورني چاپېریال باندې لري.
په کلي او بانډو کښې ما ویلې بیا تر ډېره دره وجونه ډېری بیا په ښارو کښې خوله پرې وحده حل شوې ده. خو بیا هم که مونږ پښتني کورنیو ته مراجعه وکړو، پښتني کورنۍ بیا ته نه یوازې په کلي او بانډو کښې دا ستونزې لري، بلکې په ښارونو کښې هم دا ستونزې دا مشکلات لري چې ورځ تر بلې نورې ستونزې نور مشکلات دا موضوعات رازېږوي. دا هغه څه دي چې همیشه باید یوه ښځه قرباني شي. دا هغه څه دي چې همیشه یوه ښځه باید د جنس په توګه استفاده شي او له هغې نه کار واخیستل شي. دا هغه څه دي چې له یوې ښځې نه د یوه ماشین په صفت استفاده کېږي، نه د یوه انسان په صفت، نه د یوه بشر په صفت. په داسې حال کې چې خدای جل جلاله انسان ته اشرف المخلوقات خطاب کړی ده، خو بیا هم مونږ که له شرعي لحاظه وګورو دا موضوعات نه منو، بیا راځو خپل دود دستور ته له هغه نه بیا استفاده کوو. مونږ دوه ځلې قرباني سوي. یو ځلې مثلا هغه موضوعات په حساب شریعت مونږ ته راکړي، زمونږ کورنۍ نه راکوي. یو ځلې بل هم زمونږ هغه دود دستور څه ده، بیا هم زمونږ کورنۍ په دې کښې مانع ایجادوي او نه راکوي. خو که چېرې مونږ بیا هم هر څه مطالعه کړو، راځو دې ته چې زمونږ ناپوهي دا څرګندوي، زمونږ عدم مطالعه دا څرګندوي، زمونږ کم ظرفي او کم دانشي دا څرګندوي. که مونږ مطالعه ولرو، که مونږ دانش ولرو، که مونږ پوهه ولرو، که مونږ تعلیم کړی وي، نو بیا هېڅکله د زوی او د لور ترمنځ فرق نسو کولی. زه څلور ماشومان لرم، دوه هلکان دي او دوه نجونه دي. په سر کښې زما د دوه هلکان نړۍ ته راغله، نو ما په دوی باندې میلمستیا مې جوړه کړه، ځکه دوستان هره ورځ را تلله او هره ورځ مې مزه یو غټه میمنی به جوړه کړم، ټول دوستان ایزان به را وغواړم. هر څوک که مثلا تحفه لري، هر څه لري ماشوم لپاره، ده خو زمونږ ستاسو فرهنګ ده، دود ده، کنه څه ماشوم چېرته پیدا کېږي، بیا دوستان راځي د هغه مبارکۍ ته او حتما یو څه ډالۍ په صفت ورته را وړي. نو د دې لپاره ما دواړه ماشومانو ته مې دا شوشش ونیو. کله څه زما درېیم ماشومه لور وه، نو مونږ دومره خوشحاله وو، هم زه او هم خاوند مې دومره خوشحاله وو، دومره خوشحاله وو چې حد نه سم ویلی. او یو شمېر کسانو ما ته ویلې زه چې مصروفه یې وخت نه لرې، زه پرېږده مې کوه دې موضوع نه تېره شه، د میمانۍ له موضوع نه. ما ویلې نه، یو ورځ که زما لور غټه سي او دا موضوع یاده سي چې ما خپل زامنو ته مثلا داسې یو میلمستیا نیولې وه او دې ته مې نه وه نیولې، نو ما ته به وایي چې ولې زما ګناه څه وه چې ولې ما ته دې ولې نه نیوله. یعنې زه چلی وم، ما ویلې زه هېڅکله نه غواړم چې خپل ماشوم انګېزه له همدې ماشومتوب نه ور خرابه کړم. څه مې چې هغو ته کړي دوی ته یې هم کوم.
له خپلو تجربو نه هغو کسانو ته چې دوی له هغه ماشومتوب نه د لور ځپل پیلوي تر هغه چې له کوره وځي، په بل کور کښې بیا یو بلا ستونزې ګوري، تاسو څه وایې ورته؟
خپل د خپل کورنۍ مو یو ډیر مثبت مثال تاسو وړاندې کړ، ل خپل تجربه نه بیا څه وایي د خلکو ته؟
فرشته جان، ما هو د کس نه لسه مور پلار ته دومره څه کوم دومره څه کوم زه هغه کسان سه لس زمن هم لري ز کاش کوم د لس زمن نه درلودای خو یو لور مې درلودای همدست مې درلودای.
بله،
ما پل مور پلار ته د ژوند ټول امکانات برابر کړه، حتی تر حجه مې ولېږله.
بله،
هر څه مې ور برابر کړل چې دا اوس هم ډېری کسان مثلا د دې دا وایي چې کاش موږ هم همداسې یوه لور درلودی.
بله،
ځکه ما ته لونې ډېرې بارزې کړې، ځکه جلۍ ډېره یوه لطیفه، ډېره یوه مهربانه، ډېره یوه ښکلې فرشته ده چې د خدای له خوا نه هرې کورنۍ ته، یعنې دا خدای نه ورکوي، دا یوه ډېره قیمتي تحفه ده چې د الله له خوا نه انسان ته ورکول کېږي. نو موږ یې باید ډېر زیات قدر وکړو او همیشه د خدای شکر ادا کړو چې دومره ښکلې هدیه یې موږ ته راکړې.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
سلامت دی زرګه، مننه.
خدا سی کسان همشته چې دوی د هلک او جلی تر منځ توپیر نه کوي، ځکه دوی د اسلام د دین په اکله معلومات لري. په همدې اړه د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په خپرونه کې یاد شي، له موږ سره غږیدلی دی.
زموږ غوښتنه دا ده چې لطفا د خپلو انجونو او د خپلو هلکانو تر منځ توپیر مه کوئ، ځکه د اسلام مقدس دین دا ویلي دی چې تاسو حقوق ورکړئ هم جنکو ته او هم هلکانو ته. نو هغه حقونه چې د اسلام مقدس دین د هلکانو او جنکیو ته ورکړی دی، هغه کافي حقونه دي. هغه داسې حقونه دي چې هم جلۍ پکې خوشحاله کیږي او هم هلک پکې خوشحاله کیږي. ولې متاسفانه چې دغسې مسایل زموږ او ستاسو په ټولنه کې نشته، او دا دغه سبب بختی او درپدریو سبب کی. کله چې پیو کورنۍ کې نارینه اولاد پیدا کیږي یا کله چې پیو کورنۍ کې خزینه اولاد پیدا کیږي، دا هغه د خوشحالۍ د ورځې نه یا د دوی د پیدایښت د ورځې نه همدغه سی یو توپیر وي. مثلا کچرته په کورنۍ کې جلۍ پیدا شي، نو دومره ورته خلک خوشاله نه وي، ولې کچرته هلک پیدا شي بیا ډیر زیات ورته خوشحالي کوي. مثلا هلک د پیدا کېدو په دریمه یا په شپږم ورځ باندې د شب شش په نوم باندې یو پروګرام نیسي، یو محفل نیسي چې ټول د کورنۍ خپل خپلوان پکې راټولېږي، ډیر خوشحالي کوي. مثلا سندرې پکې ویل کېږي، نور ډېرې قصې پکې. ولې تر ډیره داسې کورنۍ ما خپله کتلیم دي چې حتی په دې شرمېږي چې ووایي چې زما کنی لور پیدا شوې ده. نو دا هغه مسایل دي چې د ماغه لومړیتوب نه یا د انسان د پیدایښت له ورځې نه دغه تغیرات یا دغه بدلونونه د انسان په ژوند کې پیدا کوي، او بالاخره دا بیا کله چې خزینه او نارینه دواړه، یعنی مطلب خزینه پیغله شي او نارینه هلک چې دی مثلا دا ځوان شي، دا بیا په هغه وخت کې ډېر زیات مشکلات پیدا کولی شي. مثلا کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کولی شي. په هماغه کور کې چې کله هغه جلۍ پیغله شوې وي، نو هلته هم ورته په سپکه سره کتل کېږي. یا مثلا په ډېر یو عادي په ډېر یو ناچیزو مسایلو باندې مثلا جلۍ خفه کېږي، یا هغه ته هیڅ داسې یو واک نه ورکول کېږي چې هغه دې په خپله خوښه باندې واده وکړي.
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211 4 شپږ سوه یو. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښې چاري.